بسیار جوانایی هست که میتونن بهترین کارا رو انجام بدن، مگم اونا هنوزم خواب هستن.
موفق باشین زندگیتون.
زنده باشین. تشکر از شما
هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا ساعت 8 صبح شد و در نیم ساعت عصمت سالمون با شماست.
ډیر زیات مننه قطر من اوریدون کو په دې خبرونه کې د قطر د خبرو او ځینو نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو اول د دې سات خبرونه واوري. قاسم سولمل وړاندې کوي.
په اسر کې څو مهم سرټکی د سولې عالی شورا په قطر کې روانې خبرې د سولې د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره تاریخي فرصت بولي. د ولسمشر میرمن له نړیوالو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. او اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې لږ تر لږه 15 یزدي اسیران وژلې دي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په قطر کې روانو خبرو ته خوشبيني لري او هغه د سولې د مذاکرو د رسمي پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د قطر دولتي اژانس کیو ان ای پرون د هیواد د بهرنی چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې د سولې د عالی شورا او طالبانو د شمیر راستازو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی. د آزاد بحث به نن هم دوام لري. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون ازادې رجو ته په دې اړه وویل.
دومره ویلای شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کېږي چې دا شي چې د دې ناست په حاشیه دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسما خبرې اترې د سولې لپاره.
ښاغلی قاسمیار ویل چې په نږدې وخت کې د سولې د مذاکرو د رسمي پیل په تمه دی. د افغانستان د ولسمشر میرمن وای افغانستان د تغییر حساس مرحله ته رسیدلی او نړیوالو ته شایي چې خپل مرستي جاري وساتي. رولا غنی پرون د بارني چارو په وزارت کې د یو شمیر مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته ویل تر وی لسیزې نسبی ثبات وروسته افغانستان هغه ځای ته رسیدلی چې د زیربناو او سیستمونو په جوړولو کار پیلوي. رولا غنی په دې اړه ویل دا وی از استاد سخمانان کوم چې افغانستان سره د مرستي زحمت مو منلای مرستي مو رغونډ کړي او خپل ځوانان مو د مرستي لپاره راوستل. خلوت فنده حادثه جاري وساتي اوس مدریږي. د بارني چار وزارت د غونډه د دې لپاره جوړه شوی و چې میرمن غنی سشکل د امریکا تایم مجله د نړۍ په غوسلو کسانو کې ګڼلې و چې ډیر نفوذ لري. ملګری ملتونه نن یعنی د مې درېمه د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. په کابل کې د دې سازمان مرستندوی پلاوی یونما په دې مناسبت د عمومي منشي بانکی مون د یونسکو د مشر ایرینا بوکوفا او د بشري حقوقو د لوی کمشنر زید ابن راد ابن الحسین ګډ پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ویل شوی چې د بیان او مطبوعاتو ازادي د شی حکومتاري او د قانون د حاکمیت لپاره حیاتي اهمیت لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي هر ځخ باید واوریدل سي. هر څوک په ځنګړي ډول هر شخص باید د خپل ژغ او چتولو ازادي ولري. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې شځو نارینه باید د خبرو جوړولو او معلوماتو په شریکولو کې مساوي حق ولري. دا په داسې حال کې دی چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 8 خبريالان په افغانستان کې وژل شول. افغانستان د خبري لاند لپاره له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان پوز پرون ویل چې لشتر لژه څلور تنه د بی پیلوټ الوتکو په تازه حمله کې وژل شوی دي. د حمله په شمالي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا د تیرا درې شاوخوا ته د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونه شوی دي. د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي چې پرون په دې حمله کې 28 وسلوال طالبان په تیرا دره کې او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوی دي. د پوز ادعا خپلواکو سرچینو نه د تایید کړي. د امریکا پوز وای په خو هوایي عملیاتو کې چې د دوی په مشرۍ د سوریې په شمالي شهر حلب کې سوي د 250 ملکی کسانو د وژل کېدو ادعا وچېړي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ویډلې چې له لندن فعالیت کوي د جمعې پر ورځ ویل چې د امریکا د پوز په مشرۍ په بمباری کې تیروتنه سوي او د شپږو کورنۍ غړي وژل شوی دي. د ډلې ویلي چې لږ تر لږه 14 تنه له درک دي، خو د رپورټ خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. په سوریه کې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا په مشرۍ هوایي عملیات پیل شول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې د دې عملیاتو له پیل راهیسې لږ تر لږه شپږ شپېته ملکي وګړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې 2000 غړي وژل شوي دي. د عراق د پارلمان یو یزدي غړي پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هېواد د شمال په یوه کمپ کې لږ تر لږه 15 یزدي اسیران وژلې دي. محمد خلیل وویل سختریځو د عایشیانو دا بندیان د جمعې په ورځ په تالافر ښار کې وژلې دي. باور کېږي چې 1400 نور یزدان د اسلامي دولت له وسلوالو سختریځو سره بندیان دي. اخو د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر په یو مخکې اعلان شوی سفر عراق ته ولاړی. هارپر په بغداد کې پرون ویل چې هیواد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې مرستې ته خپل تعهد ټینګ ساتلی دی. د کاناډا صدر اعظم په ټوله سیمه کې له بې ځای سوو کورنۍ سره د 109 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ چې 80 میلیونه به یې یوازې عراق ته ورکول کېږي. په عین حال کې پرون په عراق کې په بمي چاودنو کې 13 تنه وژل شوي دي. او په روسیه کې د بالیت افسانوي نڅاګره مایا پلیسیتکایا مړه سوه. دا په نړۍ کې د سوان لیک په نوم د بالیت د کلاسیکي نڅا په خاطر پیژندل شوې وه. نوموړی د یوه همکار په حواله د وتلې نڅاګرې پرون د زړه د سختې حملې له امله په جرمني کې ساه ورکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې کورنۍ ته د خواخوږۍ پیغام استولی دی. د مړینې په وخت 90 کلنه وه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو زموږ شخل آزادۍ رادیو اورئ. آزادۍ رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې واورئ. په قطر کې د سولې د شورا او د دولت د وسلوالو مخالفانو د استازو خبرې نن هم دوام کوي.
زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت دی چې دا شي چې د ناسته په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي.
اجرایی رئیس وایي د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی، خو باید دا پرمختګ له خلکو پټونه ساتل شي. د فرخوندې د قتل په تړاو څو امنیتي مسؤلان نن محکمې ته حاضر شي. د دې محاکمې په اړه د یو مدافع وکیل نظر پوښتو.
دا یو اقدام دی، اما مهمه خبر ده چې اصلي عاملین تختیدري دي او غیر فرایان دي.
د دفاع وزارت یو چارواکی وایي چې په شمال کې د دولت یو 150 وسلوال مخالفان وشل شوي. د فراد د نشټو د شمال د شمالي وزیرستان د بمباری او ځینو نور موضوعاتو راپورونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. په قطر کې نن د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو د پلاوی د خبرو وروستۍ ورځ ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د دوه ورځني آزاد بحث د پیل خبر ورکړ. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت د جمعې په ورځ قطر ته ولاړ او ویل کېږي چې د طالبانو له لوري هم یوه ډله دوحې ته تللې او پرون یې په دې بحث کې ګډون کړی دی. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا د سولې مذاکرې نه دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دا پرمختګ د سولې د خبرو د رسمي پایل ته یوه ښه مقدمه ګڼل کېدای شي. په دې موضوع نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
په آسیایي چارو کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال یوسف بن خلیفه عبدالله الساده پرون د دې هیواد دولتي خبري اژانس ته وویل چې غواړي د افغانانو لپاره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي او د افغانانو ترمنځ د ملي خبرو قربان دي. د قطر دولتي خبري اژانس د الساده په حواله وایي چې په دې خبرو کې ګډون کوونکي لوري به د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پایل پر لارو چارو آزاد بحث وکړي. الساده د قطر خبري اژانس ته ویلي، موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت غواړو. موږ دا خبري د دې لپاره تنظیم کړي چې د ټولو افغاني اړخونو ترمنځ اختلافات کم شي او د سولې لپاره د مذاکرو د پایل پر څرنګوالي یو ګډ نظر رامنځته شي. په دوحه کې یو مشت افغان صدران درویش چې پرون د غونډي وی برخې ته ورغلی وو، ازادي رادیو ته په اړه وویل:
خوشاله پزال او هیڅ نه څه مې کولای چې خپل سر مخالفت کوم. څنګه مې خو دې ته راغلی راغلی په دې کې وایي چې ولې دا ورته باندې څه دې علي شروع کړی چې راغلی دې کله چې مالستان
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د سولې عالی شورا غړي د دوه په خبرو کې د خپل ځان له لوري ګډون کوي. ښاغلی عابدی ویلي هغوی به مخامخ سره وګوري خو موږ کومه توقع نه لرو. د افغانستان د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره مخکنی هڅې ناکامې شوې دي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دوی هیله لري چې دغه خبرې به د سولې د مذاکرو رسمي پیل ته یوه مقدمه جوړه کړي. طالبانو په 2014 میلادي کال کې په قطر کې رسمي دفتر پرانیست او خپل سپین بیرغ یې پورته کړ چې د هغه مهال د ولسمشر حامد کرزي تر شدید مخالفت وروسته بیرته وتړل شو.
وحید الله فطرت له هلمند لیکلي، موږ ډیر خوښ یو چې د سولې خبرې شروع دي، هیله لرم چې له خبرو وروسته سوله راشي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي سوله باید له هغو کسانو سره وشي چې د ژوند پر اهمیت پوهیږي، نه له هغو کسانو سره چې ژوند تباه کوي. عبدالناصر خپلواک هم له هلمند څخه لیکلي وایي په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو پیل یو ښه اقدام دی او هیله لري چې دایمي سوله رامنځته شي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې د سولې په بهیر کې پرمختګونه شوي، خو دغه پرمختګونه باید د خلکو له سترګو پټونه ساتل شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونه پرون په شی حکومت ولی کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې وی غونډې ته وکړي. په همدې حال کې د مشانو جرګې رئیس وایي باید د هغو ډلو په وړاندې جدي مبارزه وشي چې د سولې په پروسې باور نه لري او خلک وشدي. په دې اړه د ناجی صافی راپور واوري.
سره لدې چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کوي، خو د حکومت اجرایی مشر ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید افغانانو حقوق او درناوی په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونه د شنبه په ورځ په خي حکومت ولې کې د ګټور استازیتوب تر انوان لاندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړي وویل چې په افغانستان کې جګړه عاملین لري او یاد عاملین په هیواد کې د جګړې په خدمت کې دي. خغلی عبدالله سره لدې چې دغه عاملینو نمونه وانخیستل، خو ویل چې ټول افغانان سولې ته هیله من دي او دا پروسه به مخې ته وړل کیږي.
کوشش های شده و کوشش باید صورت بگیره.
د سولې لپاره هڅې شوي او باید په دې برخه کې نوري هلې ځلې هم تر سره شي، څو خلک د واقعیتونو په جریان کې واچول شي. نن ورځ یو تاریخ واقعیت دا دی چې موږ په هیواد کې جګړه روانه ده. دا جګړه یو سرچینه لري او د هغو له خوا هم لاتړ کیږي. همدارنګ دا جګړه عاملین هم لري چې د جګړې په خدمت کې دي او هر ورځ موږ له خلکو تلفات اخلي.
پاین حل کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید له هغه ډلو سره سوله ونکړي او په وړاندې ودرېږي چې په دې پروسې باور نه لري او د خلکو وینې تویولو ته دوام ورکوي.
بل هر څوک د مخالف ده د نظام، موږ خپل رول ګڼل اراده شي، موږ ورونه وګڼي وخت کې چې موږ ورونه نه ګڼي او د عملیت او ملت استازي د نظام ورته دشمن ښکاري، د حکومت نه غوښتنه ده چې دا وي په وړاندې ودرېږي مبارزه وکړي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان څېړونکي د سپارښتنې هم کوي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روښانه دریځ ولري او له هغو څرګندونو لاس واخلي چې د خلکو د بې باورۍ سبب کیږي. دوی وایي چې د حکومت ترمنځ نه همغږي او زده او نقیصې څرګندونې به د دې سبب شي چې وسلوال مخالف فانتری ګټه پورته کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8:00 او 14 دقیقې شوې. تاسو ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو د سهار په 8:00 خبرونه پیلوي او په منځنۍ صفه 12:00 نیمې ته ماشام تر 8:00 پورې خبرونه ته دوام ورکوي. په همدغه صفه د ماشام له 8:00 وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدای شي. د کابل ابتدایي محکمې پرون وویل د فرخوندی د وژلو د قضیه د سیړلو په تړاو باید څو امنیتي مسؤلان هم د محکمې ته حاضر او محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. د دې محکمې رئیس پرون تورنو کسانو په لومړنۍ علني محاکمه کې دا څرګندونه وکړه. له دې سره د فرخوندی د وژنې حقیقت موندون کوي پلاوي وي د دې قضیه ډیر اصلي تورن اوس هم ندینې ولشي او دا سي اټکل کیږي چې دا یو پلان شوی قضیه و. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخندې وژنې قضیې د څېړلو په دویمه ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو تر څنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره په کار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
قمندانې د جنایي جرمونو د تیړنې رئیس د کابل امنی قمندانې د مخابري مدیر د دې ولایت امنیتي مرستیال د کورونې چاروازره د جنایي جرمونو د تیړنې عمومي رئیس د دویم حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نوکریوال په د یک شنبه پورت په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلی مجددي لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف امیر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالنې ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوا د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 د تورنو له جملې څخه چې د فرخندې وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت لامل نیول شوی 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخندې د وژلو قضیه ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوی کمیسون غړی وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوی. د دې کمیسون غړی فوزیه کوپی په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیې سو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوی. په مجموع کې زمنګ تحلیل دا دی چې له دې قضیې څخه امنیتي مسولین او داسې ذهني نیت اخیسته و چې فرخنده باید هم وژل شوی وای او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکي پلاوی وای د دې قضیه له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یو پلان شوی تر هوا خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
یو شمېر حقوق پوهان او د حقوقي چارو کارپوهان هم درز مدافع وکیلان وایي د فرخندې د وژنې په اړه د ابتدایي محکمې له پرونی غونډې داسې ښکاري چې د قضیه نور اړخونه هم لري. دوی وایي د محکمې له منځه دا ژغ چې د دې پیښې ډېر اصلي عاملان لا نیول شوي نه دي اندېښمن کړي دي. یوسف زادران له مدافع وکیل سید خالد سادات سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د فرخندې د قتل په اړه د محکمې د لومړی غونډې په اړه څه وایي.
دغه قضیه ډېره جدي وه، نو تقریبا درې ورځې وخت به ونیسي، سبا ته هم جریان لري. ما ته څو خبره ډېره جالبه وي. یو دا ده چې حقیقت یابۍ لکن کمیسن چې جوړ شوی دی ولسمشر ګمارلی دی، دې خبرې وکړې. ډېره جالبه دا وه چې دوی ویلي چې هغه څوک چې اصلي عاملین دي هغوی نه دي نیول شوي له بده مرغه. چېرته چې موږ او تاسو وګورو اصلي عاملین چې نه وي، بیا قضیه بل طرف ته نیسي. ولې نه دي نیول شوي او دستګیرۍ لپاره د حکومت لخوا څه نه دي شوي، دا یو اعتراض و.
د همدې اعتراض د څېړلو لپاره چې کوم امنیتي مسؤلین وغوښتل شول سبا غونډې ته، دا به د قضیه سره مرسته وکړي.
دا یو اقدام دی، دا د قضیې په جدي کولو کې، د قضیې په مکملولو کې یو کومک کولی شي. اما مهمه خبر ده چې اصلي عاملین تختیدری دی بغیر فراریان دي. دا ډیره خطرناکه خبره ده. دغه سبات چې کوم امنیتی مسولین راځي هغه متهمین نه دي، چې هغه فقط راوختل کیږي چې خپل ځان دفاع وکړي. خصوصا کله چې شینکی ځین کړو خیر ویل چې حتی نمونه یاد کړل د پهلوان په نوم چې څوک دم د سیمې اوسېدل کېده هغه دویمه درجه شخص و چې هغه به نیول شوی و. دویمه خبره دا وه چې دغه جرم چې رامنځته شوی، موږ په حقوقو کې دغه جرم ته د کانکور نوم ورکولی شو، یعنې په عین زمان کې څو جرم رامنځته شوی دي. تاسو وګورئ لومړی ضربه جرحه ده، بیا فتی خپله بل جرم دی، بیا قتل رامنځته شوی دی، بالاخره د مقتول هغه جسد سوځول کېږي، هغې ته ور اچول کېږي، دا خپله بل جرم دی. یعنې څلور یا پنځه مختلف جرایم رامنځته شوي دي. امکان دی ولري چې په دغه جرایم او دغه څو اشخاصو کې په دې کې زیاتره داسې اشخاص چې هغه په یو جرم کې دخالت کړی اوسي، ولې په دویم جرم کې نه وي کړی. بیا دا ډېره مشکله ده چې قاضي دې داسې پرېکړه وکړي چې په تور باندې یو شان جزا تدبیر.
بلې ښاغلی سردار صاحب، په مجموع کې دا فضا څنګه وه؟ هلته د تورنو کسانو خبرې هم تاسو واورېدلې.
د محکمې جریان نارمل و، ولې یو شه چې ډېر جدي و او باید ورته غور وکړو. دا و چې زیاتره متهمینو ویل چې موږ سره شکنجه شوې ده، حتی د پولیسو لوري، د داخله وزارت منصبینو، همدارنګه د امنیتي ارګانونو له لوري. نو کله چې اظهارات یا تحقیق په وخت کې شکنجه استعمال شي، هغه اظهارات د قاضي په وړاندې هېڅ مستدلل نه دي، هېڅ قابل د استناد نه دي.
عزت الله له حکومت څخه غوښتنه لري چې د فرخندې د قتل عاملان گرفتار او محاکمه کړي. نصیر احمد لیکلی دی چې د فرخندې قاتلان باید خپل سزا وګوري. دوی دا غوښتنه له هلمند کړې ده. او حیات الله همات له هرات ولایت څخه لیکلي. د فرخوندې د قتل موضوع باید په غور وڅېړل شي. د هغه پیغامونه و چې د افغان بیسیم د 1718 شمېرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ اخلو ازادي راډیو اوري. اوس په هم ملالی بشیر درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ جرنال په خپلې یو مقاله کې لیکلي چې ویل کېږي د طالبانو او افغان حکومت استازي په داسې حال کې په قطر کې سره ویني چې د دولت مخالفینو وسلوالو په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. ورسپانه لیکي چې طالبانو او افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو یو تکسیس هیئت به له افغان چارواکو سره په یو دوه ورځنۍ سیمه ییز غونډه کې سره وویني. وال سټریټ جرنال لیکلي دي چې دا کانفرنس به د یک شنبه په ورځ په قطر کې پیل شي او د دواړو لورو ترمنځ به غیر رسمي خبرو ته زمينه برابر شي. خو په مقاله لکه راغلی چې د دې ستونزې حل لري ښکاری چې آیا دا کتنه په قطر کې د سولې د رسمي مذاکراتو په اړه وی کنه. ورسپانه لیکي چې د طالبانو او د افغان حکومت استازي دا کانفرنس د آزادو خبرو لپاره یو فرصت بللې دي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي کمیسیون اته غړي به په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ویلي چې مولوي عطا الله لودین به د دې شورا لړپړو غړي څخه وي. خو د زیاته کړي چې شاغلي لودین به په ځنګړي توګه په دې کانفرنس کې برخه اخلي. وال سټریټ جرنال لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د خپل کار لپای لره حصے بیا بیا هڅه کړې چې طالبان د سولې مذاکراتو ته تشویق کړي ترڅو په افغانستان کې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کښېښول شي. پرتپانه لیکي چې شاغلی غنی د فبروري په میاشت کې دا تمارمز تکړه چې پرمختګ ته لاسرسي نږدې دي، خو د ورسپانې په مطلب کې راغلي چې دا هڅه متزلزل دي. وال سټریټ جرنال لیکلي چې په پاکستان کې د طالبانو د مشرتابه ډېرې غړي ژوند کوي او افغان ولسمشر هلمن وو چې اسلام آباد کولای سي پر طالبانو په مذاکراتو کې د برخه اخیستلو لپاره فشار راوړي. خو ورسپانه د یو افغان چارواکي لخوا لیکي چې امریکا ته د ولسمشر غنی تر سفر مخکې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې طالبانو دا پیشنهاد رد کړ. دغه چارواکي ویلي چې لدې مخکې چې طالبان خپل نظر څرګند کړي، پاکستان ویلي چې طالبانو د سولې د خبرو غوښتونکي نه دي. وال سټریټ جرنال لیکلي چې پاکستان بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د ثبات پلوي کوي او مني چې پر یو شمېر طالبان نفوذ لري، خدا چې پر دغه ډله باندې کنټرول نه لري. هندستان ټایمز ورسپانې په کابل کې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د نیول سیو کسانو د محاکمې په اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکي چې د افغانستان په مرکز کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د یوې اوشت کلنې ښځې د وژلو په قضیه کې د نون ستورنو پولیس افسرانو په ګډون 9 نور د شنبه په ورځ محکمې ته وړاندې شول. هندستان ټایمز لیکي چې د پولیسو یو شمېر مامورین هم په خپله وظیفه کې په غفلت تورن شوي دي او حتی یو شمېر په دې حادثه کې برخه اخیستونکي ګڼل کېږي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان قضایي سیستم له ډېره وخت را په دې خوا د ډیرو خلکو عدالت ته د نه لاسرسي له انتقاد سره مخامخ شوی دی. هندوستان ټایمز لیکلي چې د محکمې دا غونډه په دې اړه د افغانستان د حکومت تجمنو یو امتحان هم ګڼل کېږي چې په عادلانه ډول د دې هیواد د ټولو وګړو خوندیتوب په قانوني توګه ترسره کېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد په بلخ ولایت کې وویل چې د کندوز او بدخشان په عملیاتو کې د دولت یو سلو 50 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن حبيب زی راپور واوري.
د دفاع وزارت چارواکي په شمالسون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمالسون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونې راپدی خو په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوی تر دمه 150 تنه وژلي او سلطنه نور مخالف وسلوالي ټپيان کړي دي. مراد د خپل خبرو په دوام کې ویل چې د یادو پوځي عملیاتو په ترسکې یو از یو وطن افغان امنیتي ځواکونه وژل شوې دي. هغه وویل چې څلور تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او درې تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوې دي، خو د هغه په خبره چې په دې ترسکې ملکی وګړو ته هیڅ ډول ځاني او مالی تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قومندان جنرال حمید الله حمید پیژندغونډې ته خبرې کولې زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته دا تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤون ساتي.
عملیات تر
په شما ځون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پرمخسي عملیات تر دمه دوام لري او پایتنه دی رسیدلی. دښمن مو ډېر لمات سره مخ کړی، د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډېری بهرني جنګیالي لکه چچینی، ازبکستاني، پاکستاني او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنګیږي چې شمال ته یې نامنی رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګه وویل چې داعش هم د هوس محل په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنګیالي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلي مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرنیان هم تر سترګو کېږي. بدخشان تکرار شوې ده، په نیول شویو کسانو او همدارنګه په وژل شویو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. دې ډلې او همدغو کسانو کاملا اعتراف کړی چې بهرنیان او داعش ته مربوط کسان په داسې حال کې په شمال زون کې نامنه یو زور اخیستی چې هم د بلخ امنیې قمانداني او هم په شمال زون کې 209 شاهین قلردو د سرپرستانو لخوا اداره کېدل، خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمندانان معرفي شول. جنرال حمیدالله حمید د 215 متل قلوردو په خونی قماندان په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو د قماندان په حیث تعین شو. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، بلخ.
لبل خود فرا ولایت امنیتی چارواکی وای چې له کابو یوی ونی راهیسی د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت ډیر شوسلوال مخالفان په دې ولایت کې وژل شوی دي. په دې اړه له فرا څخه د آزادی رادیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
لکابو یوی اونی رئیس د فرا ولایت په بشرو د بلابل کولسوالیو کې د افغان ځواکونو او دولت د وسوال مخالفان ترمن جګړې کې ویل کیږي چې دواړو لور ته تلفات اوښتې دي. تاج محمد جاید په لویدیز کې د دفتر قلورد قماندان خبریالانو ته وویل چې په دغه جګړې کې د شنه دولت د وسوال مخالفان وژل شوي او 15 نو ټپن شوي دي.
اته 30 نفر تلوک
د شنه دولت د وسوال مخالفان وژل شوي چې 19 تنه یوازې په بلابل کې وژل شوي او 28 نو ټپن شوي دي. یعنی په ټولیز ډول د فرا ولایت په شرود او بلابل کولسوالوی کې زموږ عملیاتو کې دیش تنه وژل شوی او 15 نور ټپن شوی دي. خو د دولت وسوال مخالفان بیا ده نه مني او وایي چې افغان سرتیرو ته مرجوب لاړه ولیده. قاری یوسف احمدی چې ځان د دولت د وسوال مخالفان ویان بولی ازادي راځي ته وویل چې یوازې د بلابل کولسوالوی کې 50 تنه افغان عسكر په دغه جګړې کې وژل کوم خبره چې افغان امنیتي چارواکي نه مني. همداشان دغه نامنوی په دوام کې تفرا ولایت د پښرود ولسوالۍ د امنیت مدیر هاشم خان د شهر په صدر منای کې د موټر سایکل سپرو لخوا ووژل شو. د فرا ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمندیار وایي چې د دولت وسوال مخالفان د امنیتي ځواکونو د ځینو خلاو څخه ګټه اخلي او داسې ترورن ترسره کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر جنسي کې د سختریزو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بمباری کړي. دغه بمباریو په اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبی الله شفق راپور.
د پاکستان امنیتي مقامات ادا کوي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې هغوی ته پکې درنه مرګ لاړولې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر یا آیس پی آر په یو خبري کړي نامه کې ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په داخلو او همدارس د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیرا دره کې د میشتو سختریزو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 300 وسلوال وژلي، چې په دغو کې 14 وسلوال په شمالي وزیرستان او 28 نور په خیبر ایجنسۍ کې وژل شوي دي. اعلامیه هم درس کاږي چې په وژل شو کې ډیری بهرني جنګیالي هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه سنې دی ویلي. په خبري ایجنسی کې یو با خبري ځای سرچینې د نو مغغ نخ پرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جنگیل وتکو د شنبې په شپه او ورځ د دې ایجنسی په لری پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو درنه بمباری کړي، خو په سیمه کې د ټلیفون شبکو د بندښت لامل پکې د وژل شو د شمیر او هویت په اړه معلومات نشي ترلاسه کېدای. د پوسټ په وینا د هوایي بریدونه تر دقیقو استخباراتي معلوماتو ورسته کړي دي. د پاکستان پوسټ په داسې حال کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د لسګونو ترهګرو د وژلو خبر ورکوي چې څو ورځې وړاندې په خیبر ایجنسی کې د پاکستانی پوسټ او وسلوالو ترمنځ درنه نښته شوې وه چې په نتیجه کې وویش وسلوال او د پاکستانی پوسټ د یو افسر په ګډون 15 پوځیان وژل شوي وو. پاکستانی ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي، دا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه له 1200 زیات ترهګر وژلي، د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي او زیاتره سیمه یې له اورپکو پاکه کړې ده. په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کسان بې ځایه شوي چې زیاتره یې لا تر اوسه بې کوره دي. د یادونې وړ ده چې په دغو قبایلي سیمو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو ترهګرو او د پوست د اداو په اړه لا تر دې دمه خپلواکو او ځایي سرچینو څه نه دي ویلي، ځکه چې دغو سیمو ته د خبریالانو پورتګ بندیز لګېدلی دی.
نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده. د راپورونو له مخې تېر کال په افغانستان کې 8 خبریالان وژل شوي دي. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو په اړه که غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له لنډو خبرونو وروسته ازادۍ رادیو ته ټلیفون راوکړئ. اوس قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی په قطر کې روانو خبرو ته خوشبيني لري او هغه د سولې د مذاکرو د رسمي پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د قطر دولتي اژانس پرون د هیواد د بهرنی چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې د سولې د عالي شورا او طالبانو د شمیر اساسو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی او دا بحث به نن هم دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشر میرمن وای افغانستان د تغییر حساسې مرحلې ته رسیدلی او نړیوالو ته شایي چې خپل مرستې جاري وساتي. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. په کابل کې د دې سازمان مرستندوی پلاوی یونما په دې مناسبت د عمومي منشي بان کی مون، د یونسکو د مشر ایرینا بوکوفا او د بشري حقوقو د لوی کمشنر زید ابن راد ګډ پیغام خپور کړی دی. د پاکستان پوسټ پرون ویل چې لشتلجه څلور څلوېشتنه د بي پلوټ الوتکو په تازه حملو کې وژل شوې دي. د امریکا پوځ وايي په هغو هوایي عملیاتو کې چې د دوی په مشرۍ د سوریې په شمالي شهر حلب کې سوي د 250 ملکي کسانو د وژل کېدو اداوي څېړي. د عراق د پارلماني و یزدي غړي پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د غیوا د شمال په یو کمپ کې لشترلژه 15 یزیدي اسیران وژل دي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر په یو مخکینه اعلان سوی سفر عراق ته ولاړی. هارپر په بغداد کې پرون ویل چې هیواد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد په مبارزه کې مرستې ته خپل تعهد ټینګ ساتلی. او په روسیه کې د بالیت د افسانوي نڅاګر مایا پلیسیتسکایا مړه شوه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9 من جاوید نعیمی و اسمت سارون با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. سازمان ملل متحد امروز سوم ماه می از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل میکند. بانک افغانستان از جمله کشورهای خطرناک برای خبرنگاری دانسته شده، اما پیشرفت‌های زیاد در راستای رسانه‌ها و مطبوعات در افغانستان صورت گرفته. شما تا چه حد از آزادی رسانه ها راضی هستین؟ چقدر بر شما کمک کرده در بخش اطلاع رسانی و خبر رسانی؟ همین موضوع برنامه میکروفون شماست و میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.
بله، ننچه ده مطبوعات و ده بیان ده آزادی و رزده غواړو چې په همدې اړه ستاسو درنو اوریدونکو نظر واورو. هیله لرو چې ټلیفون به راوکئ او خپل نظر به له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. د مطبوعاتو او بیان ازادي څومره د خلکو د اسهانو له ویښولو او بیدارولو سره مرسته کړې ده؟ تاسو څومره راضي یاست چې د بیان ازادي په افغانستان کې ډیره ده؟ آیا د بیان د ازادۍ په لار کې خنډونه وینې او کنه وینې؟ د ای پی یا اسوسییټډ پریس خبری آژانس دی و راپور پر اساس په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 8 خبریالان وژل شوې دي. خبریالان په لار کې ستونزې هم ډېرې دي. هله لرو چې ټلیفون به وکړي او خپل نظر به د موضوع په اړه څرګند کړي. 0992035 او یا هم 0982255 زموږ د ټلیفون نمبر دی، او یا هم کډافان بي سیم کارت لري اتلس شمیره مهروی لند اس ام اس یا پیغام را واستوید.
بله ولت فن چیزی که در پیام هایتان در نظر میگیرین از استفاده حروف انگلیسی و یا سایر حروف در پیام های خود جلوگیری بکنین. تنها با دری و پشتو بر ما پیام بفرستین. نام و محلتان را هم لطفا در پیام ذکر بکنین با نظرتان. بریم به شنونده نخست ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم جان، جور تا سر بخه.
سلامت باشی، مهربانی کوی.
مهربانی سی.
جور شه، لمه بل زلان ده هرات میاره کنی ولی ده هرات ده مسئله پیشه.
مهربانی کوی سی.
جور شه، ده مطبعات خود دیر شدی ولی مجدا ده هرات ده محلی مطبعات نه دیر خفایی پا دیر خطر چه دیر کلمی ده هران ده استماله که ده تنجدی ویشت اتیشت محلی را بیگن دیر لاشتی که دول پر تلویزیونو دی دو دلاس مثلا دوی چی دی مکالمی ده دا غای ایران جیبی ده استمالی مش دیر پا دینا پویشو مثلا ده دوی چیش وای او دوی ده کم خواهت ملی چی ده افغانستان دی ایرانی جیبه دلت استمالی مش پا ده غای دیر خفایی او یا مطبعات مش تا دیر شدی که تر طول جلتار مخطری او دو اختیات او بایدی بی طرف ووچی نشی ده طرف دار دیو شو ووچی دیو محل ووچی خدای چې وشي به تر خپل کسته راډیو د ازادي لکه بي بي سي دا راډیوګان دا مشترک آشنا راډیو دا ډیر ښه دي او خو لکه دا محلي راډیوګان چې ډیر ایران یې استعمالي موږ هم دلته نه جوړېږي سوای چا
ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسې مننه چې ټلیفون مو خو بل اوریدون کې لرو
به فرمان سي راډیو آزادي است
مهرباني کوي صاحب
تماس از شنونده ما قطع شد. محمد امین مصدق از کابل نوشته کرده که آزادی رسانه ها نشانه دموکراسی در هر کشور است. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان هم در پیام خود گفته که در بخش رسانه ها در افغانستان پیشرفت های خوب صورت گرفته و همچنان گفته که از خبرهای دقیق و به موقع رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. تشکر از شنونده ها.
بله نورو اوریدون کوتا چی تلفن لاری را سره دی موقع ورکو آزادی رادیو ده مهربانی میکروفون ستاسو
مثلا ستاسو و جاوید نهی سر سکر و گواردیم تو سلام کنم پدی هلی هم سر تر و جور بر
سلامت مهربانی
پشتوالیم دی پشتیات سر از ما دی طول حکومتی و دی دولت مخالفین نهیل ده و جورنالستان سر خوش سلو کنی بیتان که جورنالستان حقا خلق دی که دیر تو غرانه سیمو که او د دوی حواس خلک اوري یا خپل افغانستان د نړۍ حالات نه ځان خبروي ژورنالستان به په افغانستان ته څواکي ته ډېرې ستونزې دي ځینې قمندانان چې ژورنالستان نه پرېږدي چې کوم راپور نه وي عامو خلکو سرغمونه وي چې دوی هغوی دوی ته یو صحیفه نه پرېږدي کوم حقیقه چې وشي همتاسې شاهدانې چې موږ ډېرې لیدلې دي ډېرې ژر تکړي دي هغې ته بیا ژورنالستان امنیتي ځواکونه د راپور لپاره څه وخت پورې دا د خبر نه ډډه کوي لا یو ځای ته نه پرېږدي ځینې وخت سوال کسان دي چې کوم دوی راپور جوړوي بیا ورته وایي لکه چې دوی غلام جهاد او د سینو ځان ته چې جهادي مشران وایي د سینو هغه بیا ورته وایي چې زموږ په هکله که داسې خبره ونه کړي نو ګوښته کړي چې موږ سرونه درنه کاټ کړو خو هیله مې دا ده چې ټول افغانان به هغه کار کوي چې ژورنالستانو سره ښه سلوک وکړي چې مننه کوم باندې زما نظر
ډېره مننه سلامت اوسئ بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
مهرباني صاحب بفرمایئ رادیو آزادي است تماس زی شنونده ما قطع شد
عبدالقادر لکدهار سخلی کلیدی و خبریالان باید به طرف پاتسی او حقیقت تا باید لمری تو برکلی هلی لروچی تاسی نور عبدالدون که به هم ده افغان بیسیم ده اتصاوه اتلش میری للاری لن پیغامونه ده موضوع پر ارتباط چی ده مطبات و ده بیان ده آزاده ورز ده او پا ده اره نظر سرگن که هلی ده چی پیغامو لن بی د ټلیفون لاري بل اوریدونکو خیر لرو مهرباني
به فرمان صاحب رادیو آزادي است
زه سردار محمد صاحبان سپاتوي صاحب د منو ته دې زو کوم سلامونه وایم مبارکي وته وایم ټول ولش ته ټول خلکو ته اجازه مبارکي دا شو وته وایي سروان صاحب چې دې رسامي خوشي رسامي دي د خلکو لزونه د خلکو ظالمانو نه د خلکو د کردارو نه ټول نرفاد و غریب خبر شو من غدا شم وای یارو جورنالستان او خاو خلکو نه چاغو تاثیر کړی دا وو جورنالستان چې دی هغه د ښاغي دا هغه دروغ نه وای هغه واقعیت وای نو نه من غدی خوشاله یاستو خو من دا غره خانی نه دی خپای چې من ته تفسیرونه د مولو د تکرو په کولو او دا تفسیرونه من ته خېږي د مولو ماشومان چې من سپینګی دی من کندې ټول د رواني مرض باندې واړول او ټول تشخیصونه ورسره دي. موږ له هغه رسانې نه ډېر خفه یو چې موږ په وطن کې د ماتم ورځ اعلان شي او دوی هغه ګمانې پکې ګډوي او هغه ګمانې پکې اچوي چې هغه موږ ته د شر نه د مخالف کارونه کوي. موږ هغه رسانې نه ډېر خفه یو. موږ د جوانستانو نه خوشحاله یو. خدای دې خوشحاله به دي، راځي کامیابه به وي. خدای دې حق په لار
وي
چې حق وایي. وسلام پېچنه
کور دې ودان سردار محمد صاحب. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی وای دلته پشپشو کلونو کې درې خبري اعلان وشتل شوې دي. او نور له کابل لیکلی دی وای په افغانستان کې د بیان ازادي حقيقي ازادي نشته. ټول نشریات د مافیا په خدمت کې دي. د دوی نظر دی وګورو چې د ټلیفون لاري زموږ بل اوریدونکو ته څوي.
بفرمایئ سر.
السلام علیکم جناب سروان صاحب، جوړه بخیر.
سلامات و سهیل کوم، زینه خبرې کوم.
ورته ولا حنیفی له بکوال.
مهرباني کوي حنیفی صاحب.
دا غوی دا سایت د موضوع پر برابر وځو ته روان شي. دا غ مطبوعات خو چې دی هغه ټول افغانان سترګې او ډېر شدي او هغه چې مخالفه یې هغه باید قانون منګولو ته وستارل شي.
صحیح مننه. یعنی مخالف منظور داره چې که خبریالان ځپی وشنی تهدیدوي د منظور ده. شاید بل اوردون کې لرو ځان معرفي کې ازادي رادیو ده.
بفرمایئ سب رادیو ازادي است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. تاسو سلام
دین کو ته
سلام او احترام او تشکر. سلامات اوسې مهرباني کوي لکم زینه.
وعدات لو ورده گلت
مهرباني.
موږ ته په دې سنې البته نړیوال دي دوه ستوري دې په دې ټول ستوري امباد او اهلی راتونه دې دې ژورنالستون چې د ټولنیز د کچنا نمرات کې یو د نور خلکو تحلیل باندې دې دې د اصلاح دې له مات امرات عموما د انسان تغییر بدلول شي از هم بدلول شي نو له مالی راتونه څخه هیڅ لري چې هغه
سلامت و سی مننه. سیف الله سپین بولدک څخه د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د ورځې په مناسبت له ازادۍ رادیو څخه غواړي چې په سپین بولدک کې اف ام رادیو فعال کړو. د ټلیفون له لارې اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
بفرمایئ سب رادیو ازادي است. مهرباني بفرمایئ سب.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
مهرباني
سلام.
سلامت اوسې مهرباني کوي لکم زه
عبدالباری ما د هلمند ولایت د کرشکی څخه تاسو ته تماس کړم.
مهرباني کوي عبدالباری صاحب.
څنګه مو حق نه و؟
تاسو موضوع نه دا اوریدلې او ټلیفون مکرې دی. موږ د نن موضوع دا ده چې نن چوندې مطبوعات او د بیان د ازادۍ ورځ ده او په دې اړه کې غوړې نظر څرګند کړي. موږ ته ټلیفون را وکړي ستاسو په نظر د بیان له ازادۍ راضي اس په افغانستان کې په دې اړه په دې برخه کې مشکلات څه ویني او د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي څومره مرسته کړي ده د ذهنونو پر روشنولو کې د معلوماتو په ترلاسه کولو کې او په دغه نورو مسایلو کې.
بله مثل کې شنونده مسابقه از هرات نوشته کرده که ازادي رسانه ها در یک دهه اخر خیلی قابل توجه بوده و رسانه ها نیروی قوی در کشور است. یک شنونده دیگر ما حسینی از بامیان در پیام خود گفته که خیلی خرسند است که افغانستان در میان کشورهایی قرار داره که در او حداقل آزادی بیان وجود داره و این چیز است که البته در بسیاری کشورهای منطقه آزادی بیان وجود نداره، مانند کشورهای آسیای میانه مثلا ایران و برخی کشورهای دیگری که در اونجا نمیشه شما از حکومت انتقاد بکنین و همه چیز در اختیار دولت است و باید همیشه در رسانه ها ای گپ در نظر گرفته شود. اما افغانستان به صورت نسبی نسبت به این کشورها خیلی از آزادی خوب بیان و مطبوعات برخوردار است.
در تلفن لاری بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. سروان سهی جوری.
سلامت و سهی لکم زین خبری کوی.
سروان سهی امزا خودی سهی مطلعه نایی خودی هدیس خبری
سهی. اصلا خلاف دیدی. مهربانی کوی سهی.
روان صاحب د خبرې د ډیر خبرونو ورته غواړم چې
او متاسفانه چې یو وکیل حاجیږي څنګه ځکه نه ځکنه خبريان راپورونه ورکړي چې ځکه پلانکینو ولا پلانکینو ولا چې رسمي معلومات سم ماتنه ورکړي مثلا وکیل نه یاد اړيږي چې نه دا مشکلات خبريان سم ولا
بله سپ بله دا چې راپور نه ورکوي رښتیا هم د بیا زیاتې ده ولیکن خبريالان هم په ځینو مواردو کې ستونزې لري ک راپور ورکي بیا تهدیدیږي او وژل کیږي پر هل ډېر مننه چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو له نور اوریدونکو هم مل لرو چې د موضوع په ارتباط خبري وکړو نظر څرګند کړي
بریم به شنونده ها از طریق ټلیفون بفرمایئ سپ رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم
وعلیکم السلام بله صاحب لکم زین خبری کوی وعلیکم السلام
زین دولت آباد ولسوالی خبری کوم کارن محمدیم
بله مهربانی دی فاریاب ولایت له دولت آباد کدی بلخ ولایت بلخ
ورور احمد بواتو دزتی دوله خبر مننه کوم او لدین زدا غواړم چې مقصد دی خپل خبرو کې موږ ډېر ځینې خوشحاله یو چې رښتیا ووایي او موږ ډېر د دی هرکلی کوو چې رښتیا ووایو
سلامت وسه ډیر زیات مننه چې ټلیفون مو وکړو محمد هاشم شمشاد له هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي د بیان ازادي او مطبوعات د هر انسان حق دی او باید د دغه حق څخه یتوک به برخې نکړي له بغلان څخه فواد ستاری لیکلي وای مطبوعات د دولت څلورم قوه ده و په څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې په دې برخه کې لوی پرمختګ شوی دی غلام سرور هم له کندوز څخه لیکلي دي چې په افغانستان کې د بیان ازادي بې ساري ده د افغانستان ګاونډي هیوادونه دومره ازادي نه لري همدا د بیان ازادي ده چې موږ تاسو ته پیغام لیږو او تاسو خبروي او یا هم درته ټلیفون کوو او څوک زموږ د څرګندونو مخه نه نیسي
بله و شفیع جامی از ایرات و خانقا از پروان هم در پیام های خود روز آزادی مطبوعات را بر تمام خبرنگارا و مردم مبارک باد گفتند و گفتند که خدمات که رسانه ها خصوصا رسانه های بزرگ در افغانستان انجام دادن ای قابل فراموشی نیست و در اطلاع رسانی و آگاهی دهی بر مردم اینا نقش خیلی زیاده داشتند
مخلص لغمان لیکریدی چه د مطبوعات او د ازادۍ په مناسبت ټول خبريالانو ته مبارکي وایم د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو
په فرمان سره رادیو آزادۍ است
مې محترم صاحب السلام علیکم صاحب همکارنی نسالت د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم
سلامت اوسه قاری صاحب پښون
مهرباني صاحب
سروان صاحب زبل نظر څخه موضوع باندې درکم د بیان ازادۍ واکم دا رسنۍ چې مخکې نه وې یعنی موږ په ظلمت کې وو دا ظلمت چې خلکو چندانې وزیرادي هم ودې تلویزیون رسنیو ته چندانې لاسرسی نه درلودی همدا د رسنیو برکت یو د بیان ازادۍ برکت یې چې نن خلک په دې سهولت کې واقع دي یوه خبره دلته شته چې واقعان اوس هم هغه ازادي د بیان چې د هغه دلته نه ده تطبیق شوی اوس هم خبرنګاران وژل کېږي او خبریالان شکنجه کېږي او اوس هم خبریالان تر حقارت او اسارت لاندې دي نو واقعان د رسنیو مطالبه کړې ده باید چې د رسنۍ نور هم فعال شي
ډیر زیاته مننه قاری صاحب پښتون احمد له میوند لیکري دي و رسنیو خدمت کړي په خاصه توګه ازادي رادیو د ټلیفون لاري اوریدونکو لپاره مهرباني
په فرمان صاحب رادیو زو بس
لکم زین خبري کوي مهرباني
موږ چې له دغه خبري اعلان په رادیو کې اعلان وکړي چې دا د نشي ټوکی مواد مخزر او چا کال شراب دغه باندې او رښتیا خبري وکی
بس دغه موږ د دوه سره حرکت وکړو دا سوینای وکړي سلامت اوسه مننه کوم چې تلفون مو وکړو
تشکر از همه شما که تا این لحظات با ما تماس گرفتین و همچنان پیام بر ما فرستادین عبید الله از کابل در پیام خود نوشته کرده که آزادی بیان روشنی را در جامعه آورده و مردم را از تاریکی نجات داده ایوبی از غزنی خواسته تا با خبرنگاران رویه درست شوه و همچنان گفته که مخالفین مساله دولت و همگی باید به خبرنگار احترام بگذارن. همچنان شنونده های ما روز آزادی بیان را برای خبرنگاران و همه مردم تبریک گفتند.
عزیز الله د زابل ولایت له اتغر ولسوالی څخه لیکلي خبریان باید رښتینی وي او هر څوک باید خیال وساتي. مننه. بل اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
سروان صاحب، جوړ په خیر.
سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ. مهربانی
د موضوع په اړه کې ولای نه فون چې د ښه خدمت کړی په افغانستان کې بلا بیل رسنۍ دی خو خصوصا د روزګار ولایت څخه اړیکه نیولې ده. اوس روزګار ولایت کې دغه یوه ازادي راډیو دي چې وشنا راډیو دا خبرونې کوي او خبرونه وایي او ستاسو مهمه دا ده چې زموږ روزګار ولایت ته هم یو خبریال ورکړي.
ډیره زیاته مننه. احمد له میوند څخه او ثنا له حمله هلمند څخه لیکلي دي چې خبریالان باید بی طرفه اوسي او د چا تر فشار لاندې رانشي.
ببینیم شنونده بعدی ما از طریق تلفن چی پیام دارن در مورد آزادی و همچنان پیشرفت رسانه ها. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. مهربانی.
زه جوال حسن هلمند فاگوری. نن سبا چې کوم د مطبوعاتو چې د افغانستان شروع دي یا مطلب په مختلفو نومونو باندې یا د ټلویزیون چینلونه دي او یا راډیوګانې لکه آزادي یا شنا یا بي بي سي او یا نور داسې راډیوګانې دا چې دي ټوله خلاف وایي که چیرې د بیان آزادي وه حقیقت ولري که چیرې مطبوعاتو ازادي حقیقت ولري نو دغه ولس سترګې به داسې پټې نه وي. ګوري پېښې دي یو څه یې او په بي بي سي یا په ازادي یا په نور تلویزیونانو کې وایي بل څه که چیرې ګوري دا مشکل ټوله د دولت خاصه دی. دولت پر خبریال باندې په ټولو مطبوعاتو باندې دا فشار را چې تاسو به خپل کوم واقعي حقیقت چې کوم حادثه یا کوم مشکل چې یا دولت ورپېښي او یا د دولت په دغه باندې مطلب ولس د مایوس کېږي داسې خبره به تاسې هېڅکله نه به کوي نه به په یوې راډیو کوي. نو دا مشکلات دا که چېرې نن ګوري دا خبریال و.
بله صاحب، بله متاسفانه چې تلیفون دې ډېر واضح نه و، خو خیر خپل خبر دې نظر دې څرګند کړو چې تاسو راضي نه یاست. په هر حال بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې
کوم. سلامات اوسئ، مهرباني کوي.
ولله موږ نه زه مختلفه دادي سروان صاحب دغه موضوع په حق لچې دا خبرې د صحیح ډېر کومه کې روانستان د خلکو سره کړې دي دیره با خبره ساتلې دي. منګر خبره ده چې د ډیرو خلکو ډیر خلک اکدم نه لري په دې چې مقصد وایي دروغ پکښ ویل کیږي یا د طرف نه یاغه لکه څنګه لکه د دولتي خبري اعلان مثلا دغه زمينه بیا دې خبرو ته مساعده کړی ده.
صحیح، ډیره زیاته مننه کور ودان.
تشکر میکنیم از شما. زهرا از کابل در پیام خود از تمام خبرنگارا تشکری کرده که با قبول زحمت و مشقت گفته به مردم اطلاع رسانی میکنند. مصطفی از غزنی و اسدالله از فراه هم روز سیوم میره که روز آزادی بیان و رسانه هاست برای خبرنگاران مبارک باد گفته. محمد نعیم از ولسوالی مرغاب بادغیس نوشته کرده که مطبوعات بسیار مفید هستند، اما گفته در ولسوالی های ما کسی به این نام چیزی را نمیشناسه. گفته آیا تنها آزادی بیان در شهر هاست؟ البته شنونده ما اگر نوشته می کردن که مشخصاً چیگونه محدودیت بالای رسانه ها در منطقه شناسی هایی که اصلاً رسانه فعال در اونجا وجود نداره، اگر این پیام را هم بتن بهتر
بله. لکه یه مخی چی واردون که له روزگان ورته خبر وکړه یوازې دا نړیوالی رادیوګانی یاد کړی او د سیمه ایزو رادیوګانو یې زیادونه ونه کړه. ولی محمد آریان له هلمند ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې له او بخښي له هلمند ولایت څخه لیکلی دی رسنۍ باید رښتینی اوسي. محمود له کندهار څخه لیکلی دی د خبریال لوی خدمت په هر وخت کې حق ویل دی. او غلام سرور لیکلی دی چې د بیان د ازادۍ له برکته نن هر افغان کولای شي چې خپل ژغ اوچت کړي. حال دا چې په پخوا وختونو کې یوازې او یوازې خواصو کولای شوی چې د رسنیو له لارې څه ووایي.
بریم به شنونده های ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام من کرام کاروان که سلام این سر کرام اوریدون کو تر عبد المنان دقیق می قابل قرباغ مثالی کاروان که آزادی بند افغانستان که دین کت مقرب بیخی دیر زیاد دی وطن تعلقه پخواتل در دیر موجود دیتون او روز در آزادی بند آزادی بیان آزادی دست کت کرد دیر خلقو اکثر مشکلات مستخیم هم در مسجدین سر مطرح کیجی او نور هم در شکایت که مثال خلق رسانون طریقه که بیاجه در سیده جیسی خوی زین مشکلات هم ندی اگر مثال در بازی ترمونه دی بازی در ترمونه دی مثال یا نفر یا که تخفل هم اکمه بان ملکی و اگر در قرمان کی دولت قرمان کی در ترمون که لکه در هم خلق هم از مغز کارونه که لکه تا خونده سن لکه هم اگر ترمون پر نکاس کی و اعتراض قرمان دان جور کنه داره که یعنی اکثر نور معارضی که مثال دقا تو زیانم رسید تو مثال در باز که در اونه جیتی مثال باز دلکانی عادی خلجی مثال وار چا در خبر که دلتا باز خلجی علاوه پلانکی دقا ما سران دقا جیجی دیده تایو شد تراق و یو شد و بل شد دیده پرموه نکاس اخید یعنی خلق داری دونه پر مختکر من حسنات پاتی داره که زیانی دلکانی میری سارمان
بله دیره من نه دقیق سب البته دا خبره بستاسو نپیجم ترسه هده پوری حقیقت لري لیکن دا رسنوی دا کار هم کړی دی چې خلکو ته د تشخیص قوت ورکړي چې د شو بد ترمنځ توپیر وکړي. همدا رسنوی په دې برخه کې دا کار کړی دی. البته دې خبرې ته عبیدالله له نیمروزه پر استول اس ایم ایس کې اشاره کړې ده. د ویلې دي چې نن سبا هر څوک په سیاست پوهېږي، هر څوک د یو چا په خبرو او د هغه د خبرو په شا باندې پوهېږي او دا د رسنیو علت دی.
بله، و یک موضوع دیگه هم که داره امی است که مردم را در بعض موارد با فکر کردن مجبور می سازد در مورد یک چیزی که به منفعتشان اش فکر بکنن و یا آگاه بسازن خود را. مثلا اگر ما برنامه میکروفون شما را پیش میبریم، نیم ساعت یا یک ساعت پیشتر بر شما اعلان میکنیم که موضوع برنامه چی است تا در همین جریان شما فکر بکنین و نظریات خود را در این مورد شریک بسازین.
بیا بم دی فکر کولو موقع ورکو، لند خبرتیا وخت پرکو، لند خبرتیا وروسته به دوی تلفنونه واخلو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. برنامه میکروفون شماست و موضوع برنامه ما هم ای است که چقدر از آزادی بیان و خدمات و اطلاع رسانی رسانه ها شما راضی هستید. ساجدی از هلمند در پیام خود نوشته کرده از خدمات خوب رسانه ها تشکری میکنیم و گفتن امیدوار هستم که رسانه ها بهتر بوده باشند. یک شنونده دیگر ما که نام خود را نوشته نکردند گفتن که در افغانستان آزادی رسانه ها پنهان است. نمیفهم که هدفشان مشخصاً چی بوده.
دی تلفن لاری اوریدون که لروزان معرفی که
بفرمایید سب رادیو
سروان سب تاکی تاو سروان سب تاکی ازادی رادیو کل کارکان کتا سلامون وایو یکینین که ازادی رادیو اشنا رادیو بی بی سی افغانستان که دی خدمت کرده یو دانور تلویزیون و رادیو گانی سی دی دا بازی دی ماکیک جول کرده دی ازاره و صفت پکی که یا نور جول کرده دی تاجیک و صفت پکی که دا ازادی رادیو اشنا رادیو دا غد زنده بادی او خبرنگاران باید یو کار وکی راسی و نکیسی کلشیر تا یو انفجار وکی یا موتر لمن زولار دی و ایسی موتر لمن زکلالای دا خطو که خوک سوینه دی دا داسی و مانا لری لکه دی اگو یو موتر سچپاس یا اگه ایت که ما ایت که موتر تا در نیف کرده
داره که مانا لری. بله سب دیره منه البته که داسی خبر چرت نشر شوایی هموی نو اغه باندې چاله قوله ویل شوی بی. مثلا یو ځای یو چارواکی وای چې موټر په چاودنه کې وال ووت لیکن څوک ندی وشل شوی نو خبريال خو چې اغه لیدلې نیوی څوک وژلې نیوی لیدلې یا ټپی نیوی لیدلې لزانه نشي ویلې دی یو چا نقل قول بکوي. او کله چې تاسو ته وایي چې فلانی چارواکی دا خبره کوي، تاسو باید په خپله قضاوت وکړئ چې خبره د چا ده. آیا یو چارواکی باید غرض ولري او کونه لري، یا د دولت وسلوال چې ادعا کوي هغه باید غرض ولري په خپله خبره کې کونه لري؟ ډېر ځلې بیا رسنۍ دا هم وایي چې دا خبر خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. دا جمله هم کله کله ورسره ویل کیږي.
بله، بدون شک متوازن نگه داشتن تمام خبرها یک کار است مشکل که همه خبرنگارا از او آگاه هستند و مردم هم میدانند، چون هیچ وقت یک جانبه به معنای آزادی بیان بودن نمیتونم. یک پیام دیگر هم میتونیم گرفته، چون وقت نشر خبرها هم نزدیک است. بفرمایید، سیب رادیو آزادی است.
سلامت و سه مهربانی کوی مهربانی کوی سیب.
ما په دا هڅه نه تاسو وسته موضوع تاسو نه سم موضوع مو انتخاب کړی ده. مې صدا غوښتل تر تاسو د څو خبري کوم. موږ دا څنګه بول سوالې سخت جنگ روان دي، دا سخت جنگ روان دي، شپه ورځ روان دي. دا رسنۍ دا ولې نه بیانې؟ آیا خبریان نشته؟ تاسو یې من چې حساب له سرکار لا سایلې دا زموږ د ول سوالې خبر نه ول نه یعنی او دا یو کال تقدم د اختر مخکې مسکلام باندې تر دې وخت لري دا غدا سوس پر دې چې موږ نه دی اورېدل چې په څنګه کې مسکلام مخکې دي. نو رسنۍ باید څو خبرو نه کړې، هر څم خبري به څنګه نه کړې.
صحیح،
د حکومت دغه خبري هغه نه کړې منګر دا نور خبر د ملکیان د وژنو تکیان یا نور د کور او څنګه دا ټول په څنګه